په پېښور کې د غرمې 12 بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. خبرونه به له مجید بابر وایم.
مشال خبرونو سرټکی د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ متعلقه چارواکو ته امر کړی چې په راتلونکو 3 سلویښت ساعتونو کې د ورته د بجلی په بیلونو کې د کمښت لپاره پلان وړاندې کړي. د اګست 28 د خیبر پښتونخوا زمینی بلدیاتي ټاکنو کې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخه تر ټولو زیات 3 سلویښت آزادو امیدوارانو ګټلې دي. د فرانس د تعلیم وزیر د اګست 28 وویل چې ډېر ځر به د فرانس په حکومتي ښوونځو کې د ابایي پر اغوستلو بندیز ولګوي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ متعلقه چارواکو ته امر کړی چې په راتلونکو 3 سلویښت ساعتونو کې د ورته د بجلی په بیلونو کې د کمښت لپاره پلان وړاندې کړي. په دې لړ کې د اګست 28 د نگران وزیر اعظم په مشرۍ په اسلام آباد کې یوه بیړنۍ غونډه وشوه چې پکې د بجلی د وزارت او د بجلی د ویش له کمپنیانو څخه تفصیلي معلومات واخیستل شو. دا غونډه په داسې حال کې رابلل شوې وه چې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د بجلی د بیو پر ضد مظاهرې شوې او ځینو ځایونو کې خلکو د احتجاج په توګه د بجلی بیلونه هم سوځولي دي. بلخوا د سپتمبر په 2 جماعت اسلامي په ټول ملک کې د بجلی د زیاتو بیلونو پر ضد د احتجاج اعلان کړی. دا راز 13 ورځې متحده قامی ګوند هم ویلي چې که حکومت د دې مسلې حل نه وباسي نو مجبور دي چې ولس سره په احتجاج کې شامل شي. د وزیر اعظم له دفتره د اګست 28 خپور شوی بیان تر مخه انور الحق کاکړ په دغه غونډه کې وویل د دې مسلې به داسې حل راوباسي چې په قامی خزانه هم بوج زیات نشي او د بجلی له استعمالونکو عامو خلکو سره هم په بیلونو کې نرمي وشي. نوموړي غونډې ته همداراز ویل دا ممکنه نه ده چې یوې خوا ته غریب ولس د بجلی په نرخونو کې د اضافې سره مخ وي او بلې خوا ته دې د وزیر اعظم په شمول اعلی چارواکي وړیا بجلی استعمالوي. د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ خالي وزیر او د بشري حقونو د مبارزې او وکیل ایمان میزاري ضمانتونه منظور کړي دي. په دواړو تور و چې دوی په ترنول اسلام آباد کې د اګست 19 د غورځنګ په یوه جلسه کې د ریاستي ادارو پر ضد ویناوې کړې وې. پولیسو د غورځنګ د مشر منظور پښتین په ګډون پر علي وزیر او ایمان مزاري د ترهګرۍ مقدمې هم درج کړې وې. تر دغې علاوه پولیسو یو بل قانوني راپور هم لیکلی و چې پکې ویلي وو دواړو او ورسره ګڼ شمېر نورو کسانو د ټرافیک لپاره لارې بندې کړې وې او د ځینو ګاډو شیشې ماتې کړې وې. په هغه مقدمه کې د ایمان مداري ضمانت 13 اونۍ منظور شوی و خو علي وزیر د اسلام آباد مقامي عدالت لخوا د 14 ورځو د پاره جیل ته په عدالتي ریمانډ لیږلی شوی و. ممکنه ده چې نن ایمان مداري د جیل خلاص شي ولی د علي وزیر په 2مه مقدمه کې ضمانت لا هم نه دی شوی خو د ضمانت درخواست په عدالت کې داخل شوی. د کوز جنوبي وزیرستان ولس غوښتنه کوي چې ضلعي دفترونه دې له ټانک نه د 2 سیمو ته منتقل کړل شي. مشال لیډیو سره په خبرو کې د کوز جنوبي وزیرستان ولس وویل چې یو کال وشو چې د 2 نوې ضلع جوړه شوې او د اړوند سرکاري ادارو دفترونه اوس هم په ټانک کې دي چې له وجې دوی له سختو ستونزو سره مخ دي. د سیمې یو اوسیدونکي انور خپلواک 13 ورځ مشال لیډیو ته وویل
چکرلا 2022 کې ضلع اعلان وشو چې سوت وزیرستان په 2 ضلع کې تقسیم شولا. مشکې خوشي روغلا ده چې موږ چې د انتظام یو مشته روشي د بده مرغه تر اوسه پورې موږ عدالت جج کیس په ټانکه نو شتای.
دا مهال د تعلیم، صحت او نورو دیارو دفترونو په ټانک کې دي چې د ولس په خبره دوی نشي کولای چې په میلیونو سفرونه وکړي او دغو دفترونو ته خپلې ستونزې ورسوي. بلخوا د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان وایي چې دا مسله به زر حل شي. 13 ورځ د خیبر پښتونخوا د باجوړ، خیبر، پېښور، مردان، نوخار او چارسدې په ګډون د 22 ضلعو د 15 شپېتو کلیوالو یا ویلیج او گاونډ نیبرهوډ شوراګانو د استادو ټاکلو لپاره ضمني بلدیاتي انتخابات وشول. تر دا مهال د سرکاري نتیجو اعلان نه دی شوی خو د غیر حتمي او غیر سرکاري نتیجو له مخه په دې ټاکنو کې تر ټولو زیاتې 3 سلویښت آزادو امیدوارانو ګټلې دي. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو له مخه پاکستان تحریک انصاف 14، جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې 6، جماعت اسلامی 15، عوامی نیشنل ګوند 3، پاکستان پیپلز ګوند 2 او تحریک لبیک پاکستان 1 څوکۍ ګټلې ده. د صوبې انتخاباتي چارواکو په خبره د دې لپاره 255 رای ورکونې مرکزونه جوړ کړي وو. د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي چې د هغه هیواد په بیلابیلو برخو کې نن سهار د اګست پر 28مه د 15.2 درجې زلزله راغلې ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې مشال ریډیو ته ویلي دي چې د زلزلې دا ټکان په پیښور، باجوړ، سوات، مردان، کوز او بردیر، سوابی او یو شمېر نورو سیمو کې محسوس شوي دي، خو د دوی په خبره تر دې دمه د کوم ځاني یا مالي زیان اطلاعات نشته. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د فرانس د تعلیم وزیر د اګست په 28مه ویل ډېر زر به د فرانس په حکومتي ښوونځو کې د بایا پر اغوستلو بندیز ولګوي. هغه د دې دلیل دا وښود چې د ځینو مسلمانو ښځو لخوا اغوستل شوي جامې د تعلیم په اړه د فرانس د سخت سیکولر قوانینو سرغړونه ده. د تعلیم وزیر ګابریل اتل ټي اف 1 ټلویزیون ته وویل دا به نور امکان ونه لري چې په ښوونځو کې څوک بایا واغوندي. هغه زیاته کړه چې په راتلونکي میاشت کې ټولګیو ته له رستنېدو د مخه په ملي کچه به د دې په اړه نور تفصیلات او مقررات چمتو کړي. خیال خو سیاسي ګوندونو د دې بندیز لپاره فشار راوړی و، خو کینل خاص سیاسي ګوندونه وایي چې دا بندیز به مدني ازادۍ تر خپل لاندې کړي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل. پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییز موضوعاتو رپورټونه لرو. د اسلام آباد د ترګرې ضد عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ علي وزیر تر څنګ د بشري حقونو د وفالې او وکیلې ایمان مزاری د ضمانت درخواستونه منظور کړل. بل پلو په خیبر پښتونخوا کې د پرونی او زمینی بلدیاتي انتخاباتو غیر حتمي نتیجې مخې ته راغلي دي. پر دې دواړو موضوعاتو له خپلو خبریالانو معلومات اخلو. د پاکستان نگران وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې په یو بیړنۍ غونډه کې اړوند ادارو ته ویلي چې په ملک کې د بجلی د زیاتو بلونو مسلې د حل لپاره یو پلان جوړ کړي. د اقتصادي چارو یو پوه د بجلی ګرانېدو علت راښيي.
بجلی زمونږ میکسیمم چې کوم دی اده پیټرولو نه جوړیږي. د پیټرولو قیمت هم زیات شوی دی او د هغې په وجه باندې د خلکو نه یوه چغه ووته.
په داسې کې په 400 کې یو چنګچی چلوونکی وایي مزدوري کمه او خرچې ډېرې.
500 شپږ سوه نه شو پیدا کولی.
بس وړم ګران دی، غوړیم ګران دی، چې ټول زور دی نو غریب نه دی.
په دې شمېر نورو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو ته له رپورټونو اورولو مخکې ورزو په سیمه کې خپل خبریال شانواز ترغزی ته د وخت را سره په ټلیفون ملګری شوی دی. په اسلام آباد کې نن د ترهګرې ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان پخوانی غړي د علي وزیر د درخواست د ضمانت درخواست منظور کړی دی. همداراز هلته یوه بله د بشري حقونو فعال او وکیل هم ده په اسلام آباد کې اوسي، ایمان مزاری، هغه ته هم دغه عدالت دغه ضمانت هم منظور کړی دی. نو شانواز که تاسو راته تفصیل ووایي چې دا د دې پریکړې تفصیل کراته ووایي چې دا ضمانتونه شوي دي، علي وزیر لا هم په بند کې دی، د خوشي شوي هم دي کنه، دا به څنګه دا خبره مخته ځي؟
ډیره مننه. دغه نن چې کوم په اسلام آباد کې د ترهګرې ضد خصوصي عدالت وي نو هغې د ایمان مزاری چې کومه د بشري حقونو فعال هم ده او وکیل هم ده او زیاتره د هغې مقدمې هم دغه مسنګ پرسن یا د ورکو تنان دپاره وي، هغې او د پخوانی پارلماني غړي د جنوبي وزیرستان علي وزیر د دغه دواړو ضمانتونه په دې باندې دوی فایار وي. نو په یو اف آی آر چې په هغې کې د ترهګرې ضد قانون هم په دې باندې عملي شي او د هغې صدفې په لګېدلې وي هغه مادي، نو د دغه ترهګرې ضد عدالت د دوی ضمانتونه د دواړو منظوره کړل. دغه ضمانتونو کې ایمان مزاری چې کومه دانو امکانات چې هغه خونن خلاصه شي، وختي ما د نیشنل ډیموکراتیک موومنت چې کوم دی د هغې مرکزی مشران دا بشرا گوهر اغم چون کلتا عدالت کی موجود اوا، نو آغی سر میں خبر اکڑا اغاوی چی ایمان مزاری خود اغا دی بندی دو ایف آئی آری وی اغی دوارو کی دا ایمان مزاری چی کم زمانت تی اغا پا دوارو کی وشون امکانات تی چی اغا نخلا تشی او دا زمانت دا پار اغا مچل کی او یا اغا دا پیسو والا رسید دا اغا چی کم دی دا ستامون ورطا وی اغا جمع کی گی اغا با جمع کی خود علی وزیر چی کم دی نو دا اغا پا دی دا ترگری پا دی مقدمه کی چی کم دی دا عدالت چی کم دی نو زمانت خو منظور شو او په دیو باندې کوم بل اف آی آر او پاغه کې لیکلی و د اسلام آباد پولیسو چې دیو د گاډو شیشي هم ماته کړو داسې هغه مقاب ورانه ورته وي چې ګندی ورانه هم کړی دی غلطه سرکار کار کې مداخلت کړی دی. نو پاغه کې د علي وزیر ضمانت یو سلو ورځې وړاندې چې کوم شی و تیر هفته نو هغه د علي وزیر له ضمانت نو ورکړی و هغه په جوډیشل کسټډي او یا جیل ته استول. نو دا هغه ضمانت اوریدنه به هم کیږي هغه کنن وی او یا قبل ورزی وی امکانات چې بیا هم د جیدارا بهر شي.
او کلګ اوریدونکو ته دا هم وای شانواز سیدا څنګه دی ونیول شول دا اسلام آباد کې دوی لکه چې جلسه کړي واغې کې کوم خبرې کړي وی بیا په
جی بل
واغې باندې اعتراض د حکومت
جی بالکل دی دا امنیت لپاره د پښتون ژغورن غورزنګ لخوا جلسه اعلان شوه د ډیر ورځې نه اعلان شوه په 19 اگست بیا دوی چې کله اسلام آباد تتلن د حکومت چې کوم وفاقي نگران حکومت ته داغې د داخله چار وزارت او د نورو سره خبرې اترې هم شوې چې دلته دوی جلسه کوي په اسلام آباد کې دوی د چیف جسټس بخنه کوي په اسلام آباد کې د سپریم کورټ د مخې ته دوی دلته جلسه کوي. نو بیا چې کله د وفاقي حکومت سره د دې خبرې وشلې د داخله چار د وزارت سره نور اړوند چارواکو سره نو هغه ورته اجازه ورکړه چې تاسو په ترنول کې جلسه وکړي او تاسو د سپریم کورټ مخه ته راځي دی بیا په ترنول کې جلسه وکړه او جلسه کې ډېر شمیر کې خلک هم نو په دغه 19 اگست باندې بیا چې کله دغه جلسه وشو نو په هغه کې مختلف دا یوازې په علي وزیر او یا په ایمان مزاري دا قانوني ریپورټونه نه درچوي بلکې په دې کې د پښتون ژغورن غورځنګ چې کوم مشر دی منظور پښتین دغه ترڅنګ بیا دغه ته د ترنول ځنی هغه پښتانه چلته وسیږي او دغه جلسه تنظیمات کړو هغه هم پکې شامل دي او نور هم پکې ګڼ شمیر تنان شامل دي چې په کوم دغه تیار شوه. نو په دغه جلسه کې بیا د پولیسو لخوا چې کوم دغه تیار دوه شوه په هغه کې یو کلی کړو چې دغه تنانو دلته په لار کې ګاډي چې کبر وانو داسې هغه کې شیشي چا ماته کړی او داسې اوس دوراني او دویم قانوني ریپورت بیا د ترګریز چې کوم دغه قانون دی دغه قانون دلاندې په دیو باندې د ترګریز مقدمه هم جوړه کړې و چې په هغه کې نن ضمانتونه وشو. په دغه جلسه تاسو د اوریدونکو لپاره بیا هم وایم چې دغه د اوریدونکو لپاره چې دغه 19 اگست باندې شو چې په هغه کې نن په دغه یو اف آی آر کې د علي وزیر او د ایمان مزاري ضمانتونه وشو.
سمه ډیره مننه شانواز ترګزی. اوس په اوریدونکو یو بل موضوع په غو معلومات درکو. پرون په خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو کې زلو کې زمینی بلدیاتی ټاکنې وشوې دا غو یو څه غیر حتمی نتیجې هم مخې ته راغلي دي. شبیر احمد جان را سره ده. شبیر جان ته هم ستړي مشي وایو او معلومات غونکړي وي او په دغه غیر حتمی نتیجې چې راغلي دي نو کرا سره شریک کی مهرباني.
ډیره مننه هارون باچا. دغه تقریبا 10 منټ وړاندې د الیکشن کمیشن د خبر په خپاجه کوم ویان د سهیل احمد سره زما خبرو شوې. نو هغه وی چې تر دې د ما هغه ته کوم نتیجې راغلي دي نو هغه کې آزاد امیدواران یعنی د صوبې په دیو وشته لو کې آزاد امیدوار د ټول زیات سوته تر لاسه کړی چې سرویس کوي. او په دې په دوهم نمبر د پاکستان تحریک انصاف د عمران خان څخه څنګه دی هغه څور لس سیټونه تر لاسه کړی دي. دا شان مو په دې دریم نمبر باندې جمعیت د افغانستان درمان دل شپک سو کے جمعیت اسلامی 500 کے عوامی نیشن گن 400 کے پاکستان پیپلز گن 200 کے او تحریک لبے پاکستان 100 کے تلا سے کڑے دا د دې نه کله مده پښتون او کله چې دا خطا شریک کړه دا آیا دا موږ غننه چې دا فائنل یا حتمی نتیجې نه وی چې نه چې کوم حتمی نتیجې دي اب درې ورځې پس الیکشن کمیشن په خپل ویب سایټ باندې چاپ کړي نو تر دې د ما نه چې کوم نتیجې دي هغه هم درځي.
ها او که ځنه سیمې مرته یاد کی چې دا په کوم سیمو کې دا انتخابات وشول پرون.
بالکل دا خیبر پښتونخوا یې وشته د لوي چې په دې کې په خورو 200 کې پکې په دې کې سوات او ملکندو 400 وا مردانو نوخارو تورغرو بر در لور در دغه شانت دی ایسان مال لتی مروت بنو ټانک دا تقریبا یو یو ځلې وی او 15 شپې ته ویلج او نیبر هټ کونسل وی
او امنیت صحیح او دا څه کوم بده پیخه خونه وشوي پرون.
بالکل دې کې خود صد نه سیوا یو نیم شنه سیوا دا سه کونسل دې چې هغه ډېر ځات حساس ګرځول شوی او خو تر اخره پورې صف اسما نه ناول پیخه مخترا غلی را او نو بل اوټونو چول عمل کې سلانجا یا دا سره تګي یا سره توي دغه شکایتونه مخترا غلی دي.
سمته ډېر مننه شبیر احمد جان وردن کول په خبره مونږ ته پرون چې کوم زمینی د بلدیاتو ټاکنې شوی دي دا غیر حتمی نتیجې مخترا غلی دي هغه مونږ ته بیان کړی. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ په ملک کې د بجلی د فی یونټ په نرخ کې زیاتوالی او وګړو ته د زیاتو بلونو لیک ډول کېدو په سیر مسلو نوټس اخستی ویلي دي چې حکومت به د حل لپاره پاتې سلوخ ساته کې یو کوټل پلان جوړ کړي. دا خبره نو موړي پرون په اسلام آباد کې په بیړنې ناشته کې کړي کاکړ زیاته کړي په تاده کې دا سپریکړه کول نه غواړي چې لوجید د خبره ملک او یا هم د ملک اقتصاد ته تاوان ورسید. لغه ورسته چې په هیواد کې د بجلی د نرخ زیاتې دوه پر ضد پرون پر دویم ورځ هم خلکو احتجاجي مظاهره وکړي، غوی لارې بندې کړې، د بجلی بلونه وسوځول. بل پلو د اقتصادي چارو ځینې شنون کې د دې مسلې د حل لپاره د نگران حکومت له بیړنۍ ناستې کومه تمه نه لري. د راشد خټک پر رپورټ کې تفصیل ورو.
د پاکستان نگران وزیر اعظم متعلقہ ادارو ته حکم ورکړی چې په تاسو لپاره ګڼټو کې د بیلونو د کمولو په حق لایو کوټل لای عمل جوړ کړي او دته وړاندې کړي. وزیر اعظم په 28 اگست سره خبرو یو بړنی اجلاس راوغوت چې په ملک په دریمه ورځ هم د بجلی د زیاتو بیلونو خلاف خلکو لاریونونه کول او د بجلی بیلونه سوځول. نگران حکومت د ولسم ګریډ سرکاري افسرانو او د بجلی کمپنیانو کارکونکو ته د مفت بجلی بندولو پریکړه هم کړې ده. په وزیر اعظم هاوس کې د اجلاس ته ختمدونه پس اقتصاد پوه ثناء الله خان مشال لډیو ته د پښتنې په ځواب کې وویل،
لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے، آج صرف جو اجلاس ہے کیونکہ
اجلاس دو گھنٹے جاری ہو اس فیصلہ پہ کہ وہ نشوا دا خزانے اور بجلی وزارت اجلاس تا بریفنگ ورکو دو دا اجلاس کا ڈنوال دا بجلی پا صورتحال دا بجلی پا قیمت ٹکسونو اور دا آئی ایم ایف پا شرطونو خبر کرل. صفاق کارش دا حکومت سر سلار نشتا کہ خلقو تا بجلی پا کم قیمت ورکی نو لمرائی با دا آئی ایم ایف نا اجازت اخلی اور بیا دا بجٹ خسارہ با ہم پورا کول غاری. وزیر اعظم ہم اجلاس تا وہ جدا سے فیصلہ بنے کہ ملک اور اقتصاد تا تاوان ورسوئی
کوئی نہیں کریں گے جس سے ملک کو معیشت کو کوئی نقصان پہنچے.
وزیر اعظم د مړی نه جریشو یو بیان کې ویل شوی چې اجلاس باندې نه پته وشتم اگست هم دوام لري او د ټولو صوبو نمائندگان به ګډون پکې کوي. په ملک کې د بجلی د بحران په اړه د فیڈرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه،
څنګه د بجلی نرخ زیاتیږي نو هغه شانتې د ټیکس ریټ هم ورسره زیات د بجلی خپل قیمت هم زیات شوی دی، ځکه چې بجلی زمونږ میکسیمم چې کوم دی د پیټرولو نه جوړیږي، د پیټرولو قیمت هم زیات شوی دی او د ټیکس هم پی زیات شو. د هغه په وجه باندې د خلکو نه یو چغه اوته کم یونټ خلکو ته مفت ورکي، په کومه کاته کې مفت ورکي، دا کته د بجلی والا لم ورکي، کته د ګیس والا لم ورکي، سبا ټیکس والا ته ټیکس پرې، د پولیس والا ته کرائم پرې، دا نو د خوسه په دنیا کې یو ځای کې نشته.
د پاکستان په بیلوبیلو خورنو کې د تیرو درې ورځو راسه د بجلی د زیاتو بیلونو خلاف عام خلک او تاجران احتجاج کوي. د پیپل پارټۍ مشرتابه هم خپل غړو ته په احتجاج کې د ګډون هدایت کړی دی. بلخ د جمعیت اسلامي مشر سراج الحق هم په 2 ستمبر د بجلی د نرخ زیاتولو خلاف د احتجاج اعلان کړی دی. راشد خټک، مشال لډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندره جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي تیر اونۍ په هیواد کې د ګرانۍ په شرح کې 25% اضافه ریکارډ شوې ده. په داسې حال کې چې د پاکستان وګړي ګرانۍ وار له مخه پریشان کړي دي. دوی حکومت غواړي چې د مسلې د کنټرول غم وخوري، ځکه چې په خبره نور د ګرانۍ زغملو توان نه لري. له پېښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
یار زما بوډا پلار مې غوغم د پټو کار مار کړی دا زمون کلیوالي دي ته پتا دا مو ته کله پلیستر کار کو کله دا چنسی چلو چې پلیستر کار هم نه بیا چنسی چلو.
دا اواز دا چار سدے دا سلیش کلل مسعود دے سوک چھ پچنگ چھ رکشہ باندے خپل مزدوری کوی دی. وای گرانی دومرا سیوا شوی دا چھ کور چلول ورتا گران شوی دی. وای پیٹرول پا سکم 300 روپے لیٹر شو چلو جے دا دی مزدوری اس فلان دے پشن نکی گی زکا کرایا زڑا پا زڑا دا
مارا چن چھے گی وہ چڑی ری جاتی یا پین جستا ویا شپک سوچا پیٹرول ارزان شی بیا سنا سے گزارا کی گی نو بس کور میں خزم ام نمور پلار می دی پین دی می دی پور کے اپا دے گی من پین جستا وشپک سو
پیٹرول دی تر هر یو شیز پورې ریټ بار روان دی.
په ګاډۍ ټماټر خرڅونکي وحید زاده وایي چې د بجلی بلونه د کور او د بچو د سکولونو ضرورتونه پوره کول لپاره د نورو خلکو نه قرضې اخلم، ځکه دی اړه کې گزاره نه کیږي.
ډېره ګران دی جی، ډېره زیاته ګران دی، هر څه داسې ګران دی جی. هر یو شی هغه فروټ یو کا سبزی رو هر یو شی فروټ یو داسې نور کاری ګرانې سوداګانی هر یو شی ډېر زیات ګران دی جی. انګور بیگا 150 روپے اوس نن په 200 دی، 200 روپے کلو دی.
مرکزی ادارہ یا پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس تر مخه په ملک کې گرانی سیوا شوی ده، او تیر هفته د گرانی شرح په ټول پاکستان کې 25% نه زیات ریکارډ شوی ده. د دې تر مخه د یو شمېر توکو نرخونه سیوا شوی دي، د چینو، غوړو، غوښې، تیلونو، دالونو، د سیمټو او دغه شان د ګیس نرخونو کې زیاتوالی راغلی دی. بلخوا په ملک کې د گرانی او بیا د بجلی زیاتو بلونو پر ضد د ملک په بیلابیل برخو کې تر 13 ورځو راسي احتجاجونه دوام لري، او خلکو د بجلی بلونه هم د احتجاج په توګه اوسېدل. تیر د پی ڈی ایم حکومت په ملک د گرانی ذمہ وار 2013 مراسی د پاکستان تحریک انصاف حکومت او داغی پالیسی بلی، ولی پاکستان تحریک انصاف دغه تور په پی ڈی ایم حکومت لگوی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیښور.
د مشال ریڈیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. منگ پہ youtube.com/mashalradio کی مندل ایشے منگ تر وصل 9000 زیادی ویڈیو گانی خبری کری دا لڑی دوام لری، او ہر ورس نوری ویڈیو گانی ہم در تخبارو لمشال راڈیو سر عمل گری شے.
مشال ریڈیو ته وګی ورو دونکو د کوز جنوبی وزیرستان سودم کی وای پر دې سربیره چې د خیبر پختونخوا حکومت په 2002 زیګدیس کې د دې نوې ضلع نوټیفیکیشن کړو، د دوی سرکاري دفترونه لا هم په ټانګ کې دي. دوی زیاتوي چې له دې عمله لستون سره مخامخ دي، او حکومت باید سرکاري دفترونه د دوی سیمې ته منتقل کړي یا هوی لیږدوي. د کوز جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر بیا مشال لوی ته ویلي چې دفترونو د لیږدولو چارې به په یو میاشت کې پیل شي. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان خیبر پښتونخوا صوبې حکومت یې په کال 2022 کښې د نوي ضلع اعلان کړی و، خو لیا د ټانک ضلع نه د سرکاري محکمې دفترونه یې سویلی وزیرستان لوور ضلع ته منتقل کړي نه دي، چې په وجه یې د ضلع خلک ژوند د سخت مشکلاتو سره مخ شوی دی. په دغې برعکس انور خپلواک ویایي
چکلا ہے 2002 کے ضلع اعلان ہوا شا چوسو وزیرستان کو دو ضلع کے تقسیم شولا مش کے پشیر غلام دا چمیجو چی دا انتظامی ہو مش تا روشی دا بدا مرگا تربیسا پورا یہ مش عدالت جج کیس پٹھانگ کے نوستا ہے دا غرنگ ایگریکلچر افسر ہم کیس پٹھانگ کے نوستا ہے اور ویسرا کے سی این ڈبلیو افسر وقت سے آگا ہاں وہ لے کیس نوستا ہے فارسٹ ٹول ہاں دے مش یا ولا تا کیس نوستا ہے پٹھانگ کے لکا اس دتا سا پتا لگی چی کٹائی شری دو ندی شروع میز ایجوکیشن افسر لکیز دے پٹھا کے نستائی میز سرکوری پستاب نے تعلیم دا نونے کے برابر دائی دا کے بیا خاص کر دے جن کئی تعلیم بے ہی دے نش برابر دائی اور میز دایا ہی چھے دا چھان کے جکیم دفترین دے دے میز پر زور مطالبہ دو چھے دا دا لور وزیرستان دا دے منتقل کو یا دا سرکوری دے میز مسلح حال شی
پټانګ ضلع کښې د سویلي وزیرستان لوور ضلع سرکاري دفترونه په وجه خلک د کوم مشکلاتو سره مخامخ دی. په دغه برعکس د سیمې یو مشر عمران مخلص ویایي
ڈپارٹمنٹ بھی آدھی میز ضلع ٹھانکی بھی ڈپارٹمنٹ تھا چینی جوډیشنل کمپلیکس چې کوم دی دا نه دی راغلی، یعنی میش تا جج نه دی راغلی، میش هلته زمینات نشي کړلی، میش په یو فایر باندې ټانک ته درې می په هغه باندې 35,000 روپۍ لګي، بیا میش هغه سره میش خلق هر سره دی زمینې پیون ځکه د میش خلق مایوس شوی دی. نو لهذا حکومت ته د میش دا اپیل دی چې میش وز اعلان شوی دی زلې کوشې شوی دی پټان کې غونډ دفتر چې کوم څه دي دا د فوران شفټ شي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي وشتنه د ضلع ډپټي کمشنر محمد ناصر خان مخې ته کښې شوه. هغوی وویل چې په ټانک ضلع کښې د سویلي وزیرستان اپر ضلع سرکاري دفترونه موجود دي او په ټانک ضلع کښې پوته سرکاري دفترینه به زر سویلي وزیرستان لوور ضلع ته منتقل کړای شي.
هلته چې کوم خلک دی نو هغه د افر وزیرستان دی، زمونږ سره څه کار نشته، صرف د میل فیمیل چې کوم دی ودا نو هغه سره ډول چارج دی. نور زمونږ 17 ډپارټمنټ راغلي دي او دا نور په پایپ لاین کې دي، هډس دا روان دي، دا ریمیننګ چې کوم دي کنه ویدن امن دا پروسس به کمپلیټ شي.
د سویلي وزیرستان ضلعو اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ټانک ضلع کښې انتظامی دفترونه دا د دوی خپلې ضلعو ته دا زر منتقل کړه. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
په پاکستان کې که څه هم د عامو انتخاباتو نیټه لا نه ده اعلان شوې، خو په دې اړه بحث تود شوی چې هغه سیاستوال چې عدالت د ولسی چوکۍ اخیستو لپاره نه اهله ګرځولي دي په راتلونکو ټاکنو کې برخه واخلي او کنه. په دې اړه د سیاسي چارو شنونکي بیلابل نظرونه لري چې د راشد خټک په دې رپورټ کې اورو.
مسلم لیگ په خوا هم څو ځله اعلان کړو چې نواز شریف په پاکستان ته بیرته راځي، خو هغه نیټه تیر شوې او دی رانغې. اگر چې په دې موده کې ګوند لږ ډېر 14 میاشتې حکومت هم وکړو، په 15 اگست په لندن کې د مسلم لیگ نوم د مهمو غړو د یوې غونډې نه پس د ګوند صدر او د نواز شریف کشر ورور میاش به شریف د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال وویل،
میاں نواز شریف پاکستان انشاءالله آئیںگے اور قانون کا سامنا کریں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں.
میاں نواز شریف کو انشاءاللہ وطن ته بیرته راځي او قانون ته به مخامخ کیږي، په دې کې هیڅ دوه رایې نشته. موږ د مشورې کولو نه پس فیصله وکړه چې میاں صاحب په اکتوبر کې پاکستان ته راځي او د الیکشن کمپین مشري به کوي. د نواز شریف خو نوم هم په پاناما پیپر کې نه و، خو په بې بنیاده توګه د 16 لاندې سزا ورکړل شوه له هغه خلکو نه چې په پاناما کې نومونه و، تر اوسه چا پوښتنه هم نه ده کړې.
اور لوگ جن کا پاناما میں نام تھا ان کا آج تک کسی نے پوچھا تک نہیں.
د پاناما پیپر د افشا کېدو نه پس د پاکستان سپریم کورټ د خپلو شتمنیو پټولو په تور نواز شریف په 2011 کې د وزیر اعظم د څوکۍ نه لرې کړو او یو کال پس یې ټول عمرې د اولسۍ څوکۍ دپاره نه اهل وګرځولو. وروسته په نور ډېر کیسونه هم جوړ شول. د کرپشن په یو کیس کې د ضمانت اخیستلو نه پس هغه په 2019 کال کې لندن ته لاړ او تر اوسه هلته دی. د نواز شریف بیرته راتلو په اړه تجزیه نگار او ژورنالیست افتخار مشوڼي مشال اډیو ته په 8 اگست وویل،
زه اوس هم په دې منې شور نه یم چې نواز شریف په پاکستان ته واپس راشي، ځکه چې دینه پهلو مګر ډېر بلا پیرې دا وروستو کال یو نیم کې هغه دو درې پیرې هغه ډیټونه ورکړي دي یا تاریخونه ورکړي دي چې زه به راځم او واپسۍ د پاره هغه تیاری هم دلته شي دي، پروګرام هم مرتب شوی دی، لیکن هغې باوجود هم هغه نه دی راغلی. یو انتهایي سنگین خراب صورتحال دی پاکستان هغه دې وخت کې، هیڅ پوه نه راځي چې لکه د مقتدر حل کې دی د ملک سره څه کول غواړي یا د ملک کومې غاړې ته بیول غواړي.
د نواز شریف په شان د نوي جوړ شوي ګوند استحکام پاکستان سرپرست جهانگیر ترین چې هغه وخت د قومي اسمبلۍ غړی او د تحریک انصاف جنرل سیکرټري و، هم د سپریم کورټ لخوا د شتمنیو د پټولو په تور د اولسي چوکۍ دپاره نه اهل ګرځول شوی و. د روان کال د اګست په 15 نیټه د تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان ته هم د اسلام آباد یو عدالت د سرکاري ډلیو خرڅولو او د شتمنیو نه ښکاره کولو په تور د درې کاله قید سزا واوروله. د راتلونکو ټول ټاکنو او د دې درې واړو سیاستدانانو د مستقبل په اړه تجزیه نگار کشفالدین سید مشال لډو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل،
نو زما په خیال باندې د عمران خان صاحب ته رکاوټونه ډېر دي او جهانگیر ترین صاحب او نواز شریف صاحب خو 15 کاله یا د هغې نه سوا وخت هغه نا اهلي خپله تېره کړه، یعنی ټینورز د هغې متاثره شو او د عمران خان صاحب چې کوم صورت حال دی نو په دې وخت کې خو ماته نه ښکاري چې کم از کم په راتلونکي الیکشن کې هغه په انتخابي میدان کې موجود وي. البته د دې نورو دواړو مشرانو 50-50 چانسز ماته ښکاري.
د یادونه وړ چې پاکستان جمهوری غورځنګ تیر حکومت په یو قانون کې د بدلون کولو د لارې د اولسي چوکۍ لپاره د نااهلۍ مده د ټول عمر په ځای صرف 15 کاله مقرره کړې ده. تیر حکومت د سپریم کورټ د فیصلو خلاف د نظرسانۍ قانون هم منظور کړی و چې وروسته عدالت لغوه کړو. په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره تر اوسه نیټه هم نه ده اعلان شوې. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکي.
په پیښور کې د غرمې 12:00 بجې کیدونکو دي د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ متعلقہ چارواکو تا امر کڑے چھ پراتون کو اتو سر وقت ساتون کی دی ورتہ بجلی پہ بلونو کی دا کمخت پار پلان وڑان دکڑی پدے لڑکے د اگست په 8مه د نگران وزیر اعظم په مشرۍ په اسلام آباد کې یو بیړنۍ غونډه وشوه چې پکې د بجلی وزارت او د بجلی د ویش له کمپنیانو څخه تفصیلي معلومات واخیستل شو. دا په داسې حال کې ده چې د بجلی د زیات بلونو پر ضد په ټول ملک کې احتجاج روان دی او خلک د احتجاج په توګه د بجلی بلونه سوځوي. د اسلام آباد ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر او د بشري حقونو د مبارزې وکیل ایمان مداري ضمانتونه منظور کړي دي. په دواړو تور و چې دوی په ترنول اسلام آباد کې د اګست پر 19مه د غورځنګ په یو جلسه کې د ریاستي ادارو پر ضد ویناوې کړې وې. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د باجوړ، خیبر، پیښور، مردان، نوخار او چارسدی په ګډون د 22 ضلعو د 15 شپېته کلیوالو ویلج او گاون نیبرهډ شوراګانو د استادو ټاکلو لپاره زمینی بلدیاتي انتخابات وشول. تر دا مهال د سرکاري نتیجو اعلان نه دی شوی، خو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخه په دې ټاکنو کې تر ټولو زیاتې 40 څوکۍ آزاد امیدوارانو ګټلې دي. د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي چې د هغه هیواد په بیلابیلو برخو کې نن سهار د اګست پر 23مه د 15.2 درجې زلزله راغلې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچرډ بینټ ویلي په جرمني کې له یو شمېر افغان مدني فعالانو سره د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه بحث وکړ. دا ډایلوګ د اروپایي ټولنې لخوا تنظیم شوی و. د فرانس د تعلیم وزیر د اګست په 23مه ویل ډېر ضرب د فرانس په حکومتي ښوونځو کې د ابایا پر اغوستلو بندیز ولګوي. هغه د دې دلیل دا وښود چې د ځینو مسلمانو ښځو لخوا اغوستل شوې جامې د تعلیم په اړه د فرانس د سخت سیکولر قوانینو سرغړونه ده.
مشال ریډیو لند خبرونه اوس یو بل موضوع تر ازو. په تهران کې د افغانستان سفارت طالبانو په واک کې دی وایل ایرانای او چارواکو سره لا د افغان بندیانو د انتقال په درېمې مرحلې موافقه ته نه دی رسیدلې. دمګړې څخه باندې 6600 افغانان په ایران کې زندانیان دي چې لدې ډلې ځنې نامعلوم شمیر په اعدام هم محکوم شوي دي. صفی الله ستانکزه معلومات راکوي.
ورستای ورشو خو درې میاشتې مخکې 178 افغانان چې په بیلابیلو جرمونو په ایران کې نیول شوی وو د طالبانو حکومت ته وسپارل شول. تر هغه وروسته په تهران کې د افغانستان د سفارت په خبره د بندیانو د لیږد د درې مرحلې په اړه لا څه پرمختګ نه دی شوی. په تهران کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی شارج دافیر فضل محمد حقانی یکشنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول بندیان موږ 6600 کسان د لیمه زندانیان لرو، په هغو کې 1216 کسان انتقال شوي دي، نو پاتې 4 ورځې هغه پاتې دي تر اوسه پورې هغه نه دي انتقال شوي. موضوع چې ده هغه اوس فلحال هم د ایرانیانو سره روانه ده، خو تر اوسه پورې موافق شوي نه یو، نتیجې ته نه یو سره رسېدلي چې انتقال به درېیم وارې سټمبر کوم تاریخ وي. 2 وارې انتقال شوی دی افغانستان ته د زندانیانو.
په ایران کې د افغان کډوالو ګڼ حضور ته په کتو ښایي هغومره افغانان چې هلته بندیان وي د نړۍ هیڅ یو هیواد نه وي بندیان کړي. برعکس په افغانستان کې بیا ډېر کم ایرانیان په زندانونو کې وو. له هغې ډلې هم ځینې وروستی وار درې میاشتې مخکې تبادله شول. اوس یوازې یو ایرانی خبریال واکاس محمد حسین ولایتي چې د ایران سپاه ته نږدې تسنیم آژانس سره کار کوي د راپورونو له مخې طالبانو تر 4 ورځې بند وروسته ممنوع الخروج اعلان کړی او په کابل کې د ایران په سفارت کې ساتل کیږي. په ایران کې بیا د هغه افغانان چې اکثر د مخدره موادو او ځینې کم د ترګری په څیر په ځینو جرمو محکوم دي د اعدام سزا ور اورول شوی. د ایران د بشري حقوقو یو بنسټي مرکز په ناروې کې د ویلي 13 جولای میاشت کې یو شپیت کسان په ایران کې اعدام شول چې په ډله کې 15 افغانان هم شامل وو. د خبر پاڼې له مخې اعدام شوي کسان د نشه یي توکو په قاچاق، وژنو او جنسي تیریو محکوم وو. د محمد رامیز رشیدی او نعیم هاشم قتالی نمونه هم راغلي چې تیره میاشت په شیراز کې په محضر کې اعدام شول. دوی دواړه تیر اکتوبر په شاچراغ زیارت په برید کې ښکیل بلل شوي وو. که څه هم څه وخت مخکې د طالبانو حکومت ویلي وو چې ایراني چارواکو ورسره ژمنې کړي د ځینو اعدامي افغانانو سزاوې به کموي، خو د سفارت شارج دافیر فضل محمد حقانی په دې اړه څه ونه ویل. حقانی وویل لا هیڅ داسې افغان چې په اعدام محکوم وي افغانستان ته نه دی سپارل شوی. ایران کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر او د ایران د حکومت د سرشمیرونو له مخې شاوخوا 3,600,000 افغانان میشتي. په دې ډله کې شاوخوا 15,000 افغانان نه دي راجستر شوي یا د اوسېدو قانوني اسناد نه لري.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یې کړی او تبصره یې وکړئ. دا هر څه ډیر په اسانه له ملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي د هیواد د لرو پرتو سیمو لپاره د خوراکي توکو د زیرم کولو په خاطر 110 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. دا هغه سیمې دي چې د واورې له لومړي ورخت سره یې مواصلاتي لارې بندېږي او تګ راتګ ورته ګران شي. ډبلیو اف پی له خپلو نړیوالو همکارانو غوښتي چې دا مرستې برابر کړي چې په افغانستان کې کورونا الکترلګه په ژمي کې د خوړو تودوخې وسایل ولري. تفصیل بیا هم له صفی الله ستانکزی اورو.
د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه وایي په عجله توګه 110 میلیون ډالرو ته اړتیا لري چې په راتلونکي ژمي کې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې له خلکو سره اړینې مرستې وکړي. د ډبلیو اف پی ویاند وحید الله مانی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اټکل کېږي په دغو سیمو کې شاوخوا 3 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا ولري.
110 میلیونه ډالرو ته ډېره بیړنۍ اړتیا ده. د دې لپاره چې موږ وکولای شو مخکې له دې چې لرو پرتو سیمو ته سیمې چې د اولینې واورې دنی لامل ورته لارې بندې ا دې 3 میلیونه نه زیاتو کسانو ته د شمی په موسم کې د دې لپاره د خوراکي توکو زیرمه جوړ کړو او خوراکي توکي هلته زیرمه کړو. چیرته نوی مالی سرچینه البته امکانات سمون په واقع را نه کړ شي نو دبلیو پی د خوړو نړیوال پروګرام به دې ته اړ شي چې لا نور د هغو کسانو شمیر را کم کړي چې مرستې باید ورته ورسیږي او هم د مرستو کچه چې میاشتنی هغه اندازه چې د یو کورنۍ لپاره په پام کې نیول شوی
خغلی امانی دا موایی په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د جولای په میاشت کې توانېدلی چې د افغانستان په 5 ولایتو کې له 5.5 میلیونو ډیرو خلکو سره چې عام خلک او سیلاب ځپلي وو مرستې وکړي. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام پرون په خپل ایکس پاڼه چې پخوا ټویټر نومې دی اعلان کړی د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 14 میلیونو افغانانو سره د خوراکي توکو مرستې کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر له 9 میلیونو او 2 لکو کسانو اوړي. د افغانستان لپاره د ډبلیو اف پی د دفتر ویاند وحیدالله امانی ازادي راډیو ته د خپلو خبرو په دوام کې وویل چې دوی په دې موده کې په افغانستان کې د ډبلیو اف پی د پروګرامونو د پرمخ بیولو لپاره د نړیوالې ټولنې لږ تر لږه 1 میلیارد ډالرو مالی مرستې ته اړتیا لري. په همدې اساس ډبلیو اف پی له نړیوالې ټولنې او خپلو نړیوالو شریکانو غواړي چې دوی ته ژر تر ژره مالی سرچینې برابرې کړي څو د ژمي له رارسېدو مخکې په ټول افغانستان کې اړمنو خلکو ته مرستې ورسوي. په افغانستان کې د مرستو رسولو بهیر له هغه وروسته کم شو چې د تیر کال په ډسمبر او بیا د روان کال په اپریل کې د طالبانو سرپرست حکومت د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون د ټولو نا دولتي موسسو خزینه کارکوونکو ته امر وکړ چې په کور کې پاتې شي. د ډبلیو اف پی په ګډون دغو سازمانونو ویلی د خزینه کارکونکو پرته به د دوی لپاره په افغانستان کې د اړو کسانو خدمت کول ګران کار وي.
مشال تا غوګونیسي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
په پکتیا کې لزګونه ډرایوران چې ځایی مسولین ویل شاوخوا 3 میاشتې راځي په لرګیو بار گاڑی درولی دی غوښتنه کوي چې موټرونه دی خوشی شي. بل لور ته ځایی طالب چارواکي وایي دوی د موټرونو او لرګیو د پریښودو په اړه د مرکزي ادارې پریکړې ته په تمه دي. د پکتیا مرکز ګردیز ته د ولایت له بېلابېلو سیمو څخه وچ لرگی ورول کیږي چې ډیره برخه لا غزایا بیا پلازمینی کابل ته لیک ډول کیږي. نور حال نجیب الله الخیل راکوي.
په پکتیا کې د یو شمیر هغو باروړونکو موټرو ډریوران چې مخکې لرګي بار کړي وای، له دریو میاشتو راهیسې د ځایي ادارو لخوا موټر درول شوي او تر اوسه ورته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. دوی زیاتوي ټولې وچ لرګي بار کړي او په پرله پسې توګه ورسره چارواکو د موټرو د خلاصولو ژمنې کړي خو عملي شوي نه دي. د لرګیو د باروړونکو موټر یو ډریور رحمت ولی مشال راډیو ته وویل
دا مروړي دي د شریناو نه جان خیلو نه چار بار کړي دي، چا د خوسر بار کړي، چا د دوو مندر بار کړي دي. دا موږ نه په دغه ګردیز کې نیولي، څوک په رود کې، څوک په بلدا کې، څوک په د بار چک پین په دغو زیرو کې، په دغو وطنو کې نیولي دي. دا مو وړل انتقالول مو کابل ته مترنن ورځې پورې موږ ته موټر خوشي نه کړل، ټیرونه واش کېدل، کمونه شال شوي، په ویړول ټیرونه وټنګېدل، بیټرۍ کور پرېخلو. نو طریقې چې موږ نه و خوشي کړي، موږ به ورو رجونه دي مو دغه غورځي ویو.
یو بل تنډریور حبیب رحمان وایي چې په نیول شوو ټولو موټرو کې یو شین لرګی هم نشته.
څومره لرګي چې دي په دا کې هم شین لرګی نشته. موږ په دا افغانستان ډېر خوشحالیږي چې ونه باندې شي، دغه موږ یې پوره هم خاک دی. د افغانستان موږ هم دغه ټغار دی، دغه وطن دی، دغه اوسیدونکي در نه دوی چې موږ بل دولت نه رغلي، موږ افغانستان لنګوي، موږ افغانستان لنګوي نه، موږ افغانستان جوړوي. یو چې په خپل سره شي مړی لوګه مړ کیږي نه پاتې کیږي.
یو بل تنډریور اقبال زازای وایي دوی څخه اړوند مسؤلینو لیکنه یې ضمانت اخیستای، خو بیا هم د دوی موټر دا درې درې نیمې میاشتې په حکومتي ادارو کې ډاک ولاړ دي.
تر کابل پورې موږ رسېدلي یو، تر ارزو پورې رسېدلي. موږ دا وعده کړې چې دا به بالکل خلاصو. نو اوس دا لرګي خو ټول وی لور دي، ودا ګوري کچې ته یو خوش نرګای کې و. موږ کاغذونه اخیستې دي، موږ ته زمیناتونه راکړې دي چې دا په دغه زمینات چې دا کوم زمینات موږ تاسو ته درکو، تاسو به بیا لرګي نه کاروبار خوښ ته موږ کاروبار یا نه کچې ته یو خوش نرګای کې و. موږ ذمہ واري دغه لرګي.
بلخوا چارواکي مانی چې درول شو موټر باندې درې یا درې نیمې میاشتې تیرې شوې دي. خدا چې موضوع مرکز سره شریک شوی، نو د خلاصولو صلاحیت ولایتي ادارې سره نشته. د پکتیا د کرنې ریاست مرستیال ذبیح الله وایي
مرکز نه یو هیئت راغی چې هغه په دغه کې یو د زراعت ریاست مرستیال مولوي صدراعظم عثماني صاحب هم راغلی و. نو امید شته چې په نن سبا کې انشاء الله د دوی طرف موږ ته مکتوب راشي او لرګي خلاص.
یاد دې وي د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان پکتیا، خوست او پکتیکا هم په طبیعي ډول پریمانه ځنګلي سیمې لري چې د دغو ځنګلونو ریوالو یا برخه په ورستیو لسیزو کې وحل شوې ده. سره له دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځینې ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو د ځنګلونو د بیا احیا او شنه کولو ځینې پروژې پلي کړې، خو بیا هم د کتونکو په وینا د یادو ځنګلونو بیا احیا به لسیزې وخت ونیسي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر پولیس وایي په غزل کې د نشئی توکو د کاروباریانو خلاف د کاروای لپاره یو پلان جوړ کړی دی. دوی د اگست پر شپږویشتمه مشال رادیو ته وویل په دې غیر قانوني کاروبار کې د ککړو کسانو پر ضد به سخت اقدام کوي. د خیبر اوسیدونکو وایي د سیمې ګڼ شمېر ځوانان په بیلابیلو نشو روغ دي چې له وجې د دوی په خبره په سیمه کې غلاوې او شوکې زیاتې شوې دي. د خیبر ځینې مدني فعالان حکومت غواړي چې په نشو د روغ د کسانو د علاج غم وخوري او په دغه لړ کې په سیمه کې د عامه پوهاوي یو کمپاین هم وچلوي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلعي پولیسو مشر ډی پی او سلیم کلاچی له دفتره د اګست په شپږویشتمه نیټه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې ضلع کې د نشئی توکو د سمګلینګ مخنیوي لپاره پلان تیار کړی او په دې کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد به سخته کاروایی پیل کړي. په خیبر ضلع کې دا مهال آیس یعنی میتس امفیټامین په نوم نشه باندې په زرګونه ځوانان روږدي شوي او ورسره چرس او هیروینو استعمال هم زیات شوای. د باډی تحصیل یو ویلج چیرمین جاوید خان پردی مشال ریډیو ته وای چې دا مهال په باډه او تیرا کې په نشو روغ دي کسان د نشې اخیستو لپاره غلا کوي او خلک یې ډیر تنګ کړي.
په ضلع خیبر بوڑا توسیل تیرو میدان کې د آیسو د چرسو نشیون دومره ډیر شوي دي چې په الوکا کې د دغو د وجنا بدمنی روغلې ده. حتی تر دا پورې چې کم د بجلی 11000 لاین تیر شوی دی دغه نه شپې کراسونه او مزي پټوي. په دا پورې چې د مسجد نه هم بیټری او شمسې پټوي. مخکې په الوکا کې ډیر امن وو. الوکا کې به شپې 12 یو بجا پورې خلک ګرځېدل. اوس هغه خلک د شپې نشي ګرځېدای ځکه چې دا آیسو د پودر او د کم نشیون دي. دا د شپې ګرځي خلک هم وهي او د خلکو نه سامان هم اخلي او د جمعتون نه بیټری هم پټوي. مونږ ډی پی او خیبر او پولیس اعلی حکام ته دا اپیل کوو چې دا آیسو کمې اډې دي دا د ختمې کړي شي. دغه د وجنه په الوکا کې ډیر امن راشي.
په خیبر ضلع کې په نشه یي توکو روغ دو کسانو د بیا بحالۍ لپاره کار کوونکی کلینیکل سایکولوژیست علم زیب پردی وایي چې د آیس په نوم نشه صحت ته زیان اړوي او په کار ده په دې روغ دو کسانو په وخت علاج وشي.
نو دا انسان ځان یو ډیر انرژیټک فیل کوي. د دوی فوکس زیات شي. د دوی اکسایټمنټ چې کم دی هغه ډیر زیات شي. نو دوی هغه ټایم ځان ته نه خبر خو کله چې دوی دا نشه په خپل گرفت کې راوالي او بیا ځان ته خبر کیږي نو د دوی زندگی چې کم دی هغه د بربادی سره مخ کړي وي.
ضلعي انتظامیې ته پکار دي چې کم د کشان اډیکټ پیشنټس دي چې دوی راواخلي او په مختلف کم ریهبیلیټیشن سنټرز دي دوی کې اډمیټ کړي او د دوی علاج وکړي. هغوی ته به کوپنګ سکلز ښیو چې په څه طریقه دوی د نشې نه ځان بیا بچ کولی شي او دوی په کم طریقه کار باندې خپل ریکوري مینټین ساتلی شي.
د خیبر ضلعي پولیس وایي چې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو نه پس وس قبایلي ضلعو ته د نشه یي توکو ضد ادارې انټي نارکوټکس فورس قوانین ورغځېدلي او دوی سره هم اختیار شته چې په نشه یي توکو کاروبار کې ککړ کسان ونیسي او دې ادارې ته یې حواله کا. اوس په دې کار کې ککړو کسانو پر ضد اف آی آر کیږي او مقدمې هم پر درج کیږي او اوږد قید او سزا سره به مخ کیږي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
افغانستان کې د علم او د پوهې رګ دبکی.
د مشال ریډیو ځوانانو غږ خبرونه د جمعې په مازیګر 15 بجې پر ریډیو، فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه اوریدلې او کتلې شي. په تکراري بڼه یې بیا په سه شنبه د غرمې په یوه، چهار شنبه په سهار 15 او پنج شنبه په مازیګر 3 بجې له مشال ریډیو اوریدلې شي.
د اگست پر دوشتمه د مردان ملکنډو کوهاټ بورډونو تعلیمي بورډونو د نهم او لسم ټولګیو نتیجې اعلان کړې. په دې کې یو شمېر سکولونه داسې دي چې یا خو ټول زده کوونکي فیل شوي او یا یو دوه یا درې یوازې دوه یا درې پاس شوي دي. د سکولونو استادان د دې وجوهات په امتحان کې د سټوډنټس لرننګ آؤٹ پٹ طریقہ کار یعنی د مفهوم په بنیاد راغلی سوالونه یادوي. خو د بورډ چارواکي بیا وایي چې دا طریقہ کار لوړاندې نه په صوبه کې موجود او د خو نتیجو نه راتلو یو لامل د زده کوونکو محنت نه کول او یا هم د میندو پلرونو هغوی ته پام نه کول. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف په مشرۍ تېر حکومت د تعلیم معیار ښه کولو لپاره د ګڼو اقداماتو اداوې کړې وې. په دې اړه تفصیل د انیسی اجمل په رپورټ کې اورو چې د کورمې د یو اوسیدونکي داود چې نومېږي دغه پر غږ پیلې کې.
بس یو خبر می تر وړای دا خلک وخت تو سپګمې ته مون په دغه شت یو نوې غانتی کی خبر ده. نو احمد زای وتوای دی کی های سکول ده د لسم دی انم تو څومره هلکان دی او دوی کی یو هم نه ده پاس شوه ټول پیل شي وی دی خو جانی
دا د کورمه دی یو سیدون کی داوود غد دی چې راګست پر سلیریشتمه مشال لیډیو ته په سلام پښتونخوا خبرونه کی ل فرخنداست سره په خبرو کی ویل چې د دې سلی په احمد سو کی دی او سرکاري سکول د رحم کلاس ته بورډ په امتحان کې د ټولو زده کوونکو پرچې فیل شوې دي. مشال لډیو په دیړه د سکول پرنسپل عارف حسین نو پختل چې آیا د ستکونکو په پرچو کې د پاتې راتللو وجوهات څه دي. نو نوموړي وویل چې د احمدزو په دې سکول کې په نهم کلاس کې 15 ستکونکي دي او د هغې په امتحان کې د پاتې راتللو یوه وجه دا هم ده چې مخکې به ټوله پرچه په کتاب کې د ورکړل شوو مشکونو پر اساس جوړېده، خو دا اصل په پرچه کې 50% سوالونه د سټوډنټس لرنینګ آؤټ پټ طریقه کار یعنی د مفهوم په بنیاد راغلي وو او ستکونکي پې زیات نه پوهېدل.
دسمبر نہ اسکول نہ بندی گی نہ دسمبر کی بورڈ والا دان ترا کو سلو والا بیس بنے گوں پیپر جوڑوں نو دسمبر نہ مارچ پر دل تب اسکول نہ بند سی بدلے میں اشتہار نہ بد گیا ایگزام سٹارٹ شو نہ بس نائنت کلاس تقریبا دل تک وہ کورم کے ٹول دس شوی
د احمد سو پا ہائی اسکول کے پا امتحان کے پا تیرا غلو استکون کو کی یو حسن عباس ہم دے اغوائی چی دا دیر محنت باوجود یہ سلور پر چی فیل شیوی دی چی پکی دری دا سائنس دی
دو پوری بکی نستو بیا بس ملستا رشپی دو پوری بکی نستا نوز بوم بس دور یا تایل کنی علا بوی نستا کشش وکا پیخلال امینا دی کشش مواقع بستی آتا شمتی باش مو کلوس کی مطلب چو دری دری پی پاری دی چالور چالوری وہ کسانو کی پنزیا پیل دی
د احمدزو ترڅنګ د کرمې د علي شری سیمې په یو سکول کې هم په 1400 زده کوونکو کې ټول فیل شوي دي. د کرمې سیلې امتحانونه تر کوهارت بورډ لاندې کیږي. د احمدزو سیمې سکول د نتیجو په اړه مې د کوهارت بورډ له چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو هغې مې ټلیفون اوچت نه کړ. د کوهارت بورډ ترڅنګ د ملکند او مردان بورډونو د نتیجو تر مخه په سوابه مردان نوخار سوات او دیر کې هم یو شمېر سکولونه داسې دي چې پکې ټول او یا یو یادوست کوون کی د نهم په امتحان کې پاس شوی دی. د غسی پدکی گمبت مردان الکان سکول کې ټول فیل شوی. د ثوابې پکړی کې د جنکو په سکول کې په شاوخوا 200 ستکونکو کې یو پاس شوی او د نوخار په شالاخیل جنکو سکول کې په 1900 ستکونکو کې ټول فیل شوی دی. د ملکند په پلې کې بیا د لکانو په سکول کې په 1500 ستکونکو کې یو پاس شوی. د دیر په ګلمقام کې د لکانو په سکول کې په 250 کې یو پاس شوی او د اجی آباد دیر د جنکو په سکول کې په 350 ستکونکو کې ټول ستکونکي فیل شوی دي. په ثوابه کې د های سکول یو استاد عمران خان وای چې د نهم په امتحان کې زیاتره ماشومان په ساينس مسمنونو کې فیل شوی دي. نوموري سیاته کړی چې په سکولونو کې د حساب او د ساينس د استادانو ډیره کمی ده او هغې نشي کولی چې ټولو زده کوونکو ته یو شان توجه ورکړي.
اولنی دا فیکټر و چې ایس ایل او بیس اگزام وای. دویم دا مسله ده چې دا اسپیشلی چې دا کم ریزلټ خراب راغلی د سرکاري سکولونو دی کې دا پرابلم ده چې دی چې کوم ایڈمیشن دي چې دا ایڈمیشن چالو ورکړي دی کې دا نشته چې دلته وړومبی ټیسټ اغوستل کیږي. ټیسټ کې بده کتری چې دی سونه دے دے کم کلاس کے ایڈمٹ کو لینا بس دل صرف سرٹیفکیٹ پکار دے کا ہر گریڈ کے پاس کری بس آگا صرف پاس سرٹیفکیٹ پکار بس اول بیا ایڈمیشن ورکول کیږي. زیات تر چې کم دا سرکاری اسکول نه دی کې چې کم دین دا سی غریب خلک چې کمی اگی پک ایڈمیشن خلی نو دے کے دا سی آگا شن مشمان چې اگی روز مار اسکول بھی ہوئے نا پس ای بیا اسکول چھٹی شن سو سنا سر روزگار کی او بل دے کٹ فیکٹر چې کم دے بکس دی دے پیری چې کم دے دا مطالعہ قرآن چې کم سبجیکٹ ہو دا ویڑو بکس کلاس کے صرف دو بکس ہو اخیر اپ کور دا سیچویشن وو.
دا مردان بورڈ کنٹرولر عشرت عباس بیا وای چې بورډونا د حکومتي پالیسی تر لاندې امتحانونه کوي. اغه زیاته کړی چې سټوډنټس لرننګ آؤٹ پټ طریقې کار لوړان دینا په خیبر پختونخوا کې موجود وو.
Students learning outcomes da po 2006 Pakistan education policy national education policy sada mashum kam practical kar kai demong practicability ta bulbino da practicability basically da da SLO da ta so ko gore zamunga MCQs chikam di bubble sheets یا کو تاسو وګورئ زمونږ چې کم شارټ کوېسچنز دي سیکشن بی چې کوم ده نو هغه ټول تقریبا په ایس ایل او باندې مشتمل دي. او دا پیر چونکه دا نن چې ورته دا خلکو ته داسې یو نیونس کاریدن هغه دی لکس نفسیاتي تور دباو کې چې دا در وایي زاغه په کیسه دومره لوی اثر ماته نه ښکاری.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم مبارز عمر اورکسی بیا وای چې په نهم کلاس کې د دومره ډیرو زده کوونکو په امتحان کې پاتې راتلل په صبح کې د غیر معیاري تعلیم څرګندونه کوي.
چرته به د ماشومانو خپله هم کوتاهي وي، خو زیات تر غټ بوج چې کوم دغه د ریاست د قانون د ډیپارټمنټ چې کوم ادارې دي هغه چې کوم د ماشوم تیاری کې چې کوم ریسورس استعمالیږي هغه ښکاري چې لږ کمزوري دي. بل دا چې مونږ ایگزامینیشن سیستم ډیر کمزور ده، مونږ غواړو چې مونږ خ تعلیم یا خ معیار تعلیم پروډیوس کو، هغه دپاره مونږ ته پکار ده چې مونږ خپل ایگزامینیشن سیستم سترانګ کو. پرائیویټ ادارې چې کوم دي بیا هم د ماشوم تیاری کوي په اتم جماعت کې دانم دپاره، خو سرکاري ادارې چې کوم دي ډېرې کمې داسې ادارې دي چې هغه د ماشوم د انم جماعت دپاره تیاری کوي. او چې کوم استادانو ته د ټریننګ ضرورت ته پکار چې هغه ته ایڈوانس ٹریننگ ورکړل شي، د استادانو د ایگزامینیشن چې کوم ده د استادانو هم یو ایگزام ده چې هغه خپل ماشومان څنګه تیاری. دی وخت کې موږ سره په پاکستان کې 2.28 کروڑ ماشومان د سکولونو نه بهر دي، هغه کې دا ماشومان هم شته دي چې کوم دا ذکر کیږي چې دا د انم جماعت کې فیل شي، ولې چې هغه عمرونه 5 کالونه د 1400 کالو پر دي.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د تیر حکومت پر مهال په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیاتولو لپاره د داخلو سو مهمونه شوي وو. حکومت ویلي وو چې خپل اهداف یې ترلاسه کړي دي. د دې ترڅنګ حکومت د استادانو شمیر زیاتولو لپاره د نوو برتیانو او په سکولونو کې د نقل ختمولو لپاره هم د اقداماتو پورته کولو ویلي وو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرسا، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 8 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د پیښور د لیډی ریډینګ روغتون ډاکټران وایي په خیبر پښتونخوا کې د داسې کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې د بکټیریا یا نورو میکروبونو ضد دواګانې ورباندې سر نه کوي. دوی وایي د دې لامل دا دی چې خلک په خپل سر دواګانې خوري او په کلیوالو سیمو کې د مستند ډاکټر ته تګ پر ځای له درملتونونو څخه انټي بایوټیک یا د جراثیمو ضد دواګانې اخلي. د پیښور اوسیدونکي ارشد علی هم وایي چې لسلورو میاشتو راځي ناروغ دی خو دواګانې ورباندې اغیز نه لري. دی وایي د دې لامل دا دی چې د په خپل سر دواګانې خوړلې. نور د وسیم سجاد په دې رپورت کې.
د پیښور 6 کلن ارشد علی د 13 میاشتو راسي په بیلابیلو هسپتالونو ګرځي خو دواګانې پرې اثر نه کوي. ارشد د 13 میاشتو نه په بیلابیلو ناروغو اخته کیږي او د یو مرز نه لاخلاص نه وی چې بل پرې راغلی وي.
نو د دې ناروغتیانه مخکې چې کومونه ماته بچ کوم وړکی وړکی مسله واغی د پاره بز په خپل باندې میډیکل سٹور ته تلم او ځان د پاره به مختلف قسم انټي بایوټیک او یو چیز بل چیز راخستل غو ما استعمالول. نو دا غي نقصانات درو تل چې وس ماته وړکی مسله یا لګ ناروغتیای نو ما باندې انټي بایوټیک کار نه کوي. مختلف قسم بیماری نو سره مخه ده. یو خو ماته ټایفاید شوه دی، ټایفاید کې ماته ډیر زیات تبې یو سل دوه یو سل درې تبې ماته غنه کنټرول کیږي. نو دا غي د کنټرول کیدلو د پاره چې کوم ده ډاکټران 1000 ملیګرام او 2000 ملیګرام سار او مخم ماته ډریپونه استعمال.
د پیښور لیډرینګ هسپتال د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي او په ال ار ایچ میډیکل وارد کې په ډیوټي ډاکټر ملک احمد وای د مریضانو د داسې قسم مسلو سره مخ کېدل وجه سلف میډیکیشن یا د ډاکټر لیکلو نه بغیر دوايي خوړل دي.
خاص کر هغه کیسونه چې کله ټایفاید وشي یو مریض ته او هغه مون سره ایڈمټ شي کمپلیکیټډ ټایفاید ورته وي. نو اج کر موږ ته بلډ کلچر وکړو، ټیسټ وکړو، بلډ کلچر خو پکې دي کیږي نه کړو مونږ کې نه کیږي کله سړون ته. نو هغه کی دا مون سره بیا راشي چې یاره دی باندې یو انټي بایوټیک هم کار نه کوي. دا غیر غټه وجه پکې ودا دا چې پکلو کې هر شړی دغه دکان کولا کړی دی چې کوم ته موږ اتا علاج وایو چې کوم مو ته بنګلیش کې موږ کویک وایو ټیک ته اتا علاج دغه چې بس کلی کې وکست نه څه تعلیم کړی نه څه بس صحیح بس یو دکان کولاو کی او خلکو له انټی بایوټیک ورکې چې چا مرې خراب یې هغه له مزیترومایسین ورکې ګور چا معمولی مسئلے هغه له کلیترومایسین دا قصې پیسې سٹارټ کړی ټیک ته دا هغه وجه نه انټی بایوټیک ریزیسټنس زیات سیوا شوې ده هغه خلکو ګولیم سي استعمال نه کی په ډېره ګولۍ استعمال کی په ډېره ګولۍ کور کې پری دي
دا په خور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټر فیاض احمد په خبره د یادې مسلې وجہ د خلکو په خصوصي توګه انټی بایوټیک یا جراثیمو پر ضد کاریدونکو خاص قسمه دوایانو بے ضایع او ډېر استعمال دی نموړی زیاته کړه
شکل منګه یو انټی بایوټیک بار بار استعمال او هغه ته چکم دی یو بیکټیریا مزاحمت پیدا کی یا چکم دی دا بیکټیریا په ځان کې داسې تبدیلی نه داسې چینجز راولي چې دغه انټی بایوټیک بیا په هغه بیکټیریا باندې کوم دی اثر نه کوي د دې روکتام لپاره بچ کوم دی دا منګه په خپل ځان کې لګي تبدیلیانې راولو هغه تبدیلیانې دادي چې موږ به د بیمارانو لپاره په وخت وخت باندې ویکسینیشن کوو بل د دې بابوګانو د کلو د بابوګانو یا د کلي چکم دا ډاکټران دي د دېو نه به موږ ځان ساتو د ځان به په خپل ډاکټران نه جوړو چې د هر معمولی سردرد لپاره هم چکم نه موږ هاي ډوز کولې راوخلو
په لیډرډنګ هسپتال کې ډاکټر ملک احمد وایي یا دی پیچیدګي د خارونو په نسبت په کلو کې زیات دي او لامل یې د خلکو د صحت په اړه ناپوهي او په کلو کې د سہولتونو نشتوالی دی وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو ده